द वाशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रनवर रुजिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे नंद जियारत रोज द काल बजरा अतलसम द जनवरी मेश टी फिनिश तमने टरा द वक्त पा पाकिस्तान के सहार अतनी में पा अफगानिस्तान के अत बजे दी او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د شورو ورځ دا او د شپې لسنی می بجی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زاد نن رشید هر کله ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی نړیوال غیر دولتي ادارې سیو د چلډرن افغانستان کې خپل کارونه ځنډولې دي تیره ورځ جلال آباد کې د دې ادارې په دفتر باندې برید شوی و چې پکې درې کسان وژل شوي وو او څلور نور سلیریشت نور جو بل شوی وو سر ٹرمپ په ولډیوس کې سبا نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا کوي خو د هغه د پالیسو پر ضد یو شمیر خلکو د سویټزرلینډ په ښارونو کې احتجاجي لړۍ پیل کړې دي د امریکا د پوځ د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د انډونیشیا سره همکاري نور هم زیاتول غواړي د جنوبی مشرقی اشیایی هیوادونو سره د نږدې تعلقاتو او د چین اثر کمولو لپاره د امریکا دفاع و وزیر جکارتا په سفر تللی دی او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره نړیوال غیر دولتي ادارې سیو د چلډرن افغانستان کې خپل کارونه ځنډولې دي تیره ورځ جلال آباد کې د دې ادارې په دفتر باندې برید شوی و چې پکې درې کسان مړه او سلیریشت نور جوبل شوي وو په وژل شوي کسانو کې یو عام کس وو او دوه سیو د چلډرن سیکیورټي ګارډ وو چارواکي وایي په دغه برید کې یې څلور ترهګر هم وژلي دي د ننګرهار ګورنر ویان عطا الله خوګیانی ویلي بریدګر د تپوس په جامه کې راغلی وو او په ودانۍ یې برید وکړو د ایش وسلوالو د دغې برید ذمواري منلې ده د ناروې یو ادارې خپل رپورټ کې وایي په کار نه ده چې اروپایي ټولنه او ګاونډیان افغان کډوال په زور وباسي دغه خبره د کډوالو په چارو کې د ناروې کمیټې ان آر سی په خپل رپورټ کې کړې ده او ویلي دي هر لسو واپس تلونکي افغان کډوالو کې اووه کسان د تاوتریخوالي له وجې بیا خپل هیواد نه وځي یا د کمیټې وایي اوس د دې وخت نه دی چې افغانان له نورو هیوادونو نه وویستلی شي ځکه جنگ ځپلي افغانستان ته بیرته راستنېدونکي کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی صدر ټرمپ به په ډیوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته سبا وینا کوي خو د هغه د پالیسو پر ضد یو شمیر خلکو د سویټزرلینډ په ښارونو کې احتجاجي لړۍ پیل کړې دي صدر ټرمپ به سبا د جمعې په ورځ نړیوال غونډې کې سیاسي او کاروباري مشرانو ته خپل پیغام یعنی د ټولو اول امریکا وړاندې کوي د صدر ټرمپ راتګ نه وړاندې د هغه د خزانې وزیر سټیو منوچن ویلي د ډالر قیمت راکمولو سره به امریکا ته په نړیوال مارکیټ کې د کاروبار زیاتې مواقع میلاو شي صدر ټرمپ خپل اولنی کال کې امریکا د نړیوال کاروباري او موسمي بدلون معاهدو نه وستلې ده او د ایران اټمی معاهده ختمولو خبرداری هم ورکړی دی بل اړخته د اروپا اتحادی مشران د قامی سیاست پر ضد نړیوال همکاری باندې غږ کړی دی د امریکا پوځ د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د انډونیشیا سره همکاري نور هم زیاتول غواړي د جنوبی مشرقی اشیایی هیوادونو سره د نږدې تعلقاتو او د چین اثر کمولو لپاره د امریکا د دفاع وزیر د جکارتا په سفر تللی دی د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د انډونیشیا د دفاع وزیر ته ویلي چې د امریکا فوز د انډونیشیا کوپسس نومې خصوصي عسکرو سره په ګډه کار کولو ته تیار دی یاد دی وي چې یو وخت و چې په کوپس باندې د تشدد او د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګېدل خو میټس وایي د اصلاحاتو وروسته دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مرسته کولی شي د امریکا د جمناسټیک قامی لوبډلې پخوانی ډاکټر ته په کم عمره جنکو لوبغاړو د جنسي تیرو په سر یو کال یو سل او پنځه اویا کلونو د قید سزا ورکړی شوې ده د ډاکټر لیری نصر ته په میشیګن ریاست کې یو عدالت د شورو په ورځ سزا واوروله هغه د نومبر په میاشت کې د لسو جنسي تیرو اعتراف هم کړی دی د دې نه وړاندې ډاکټر نصر ته د ماشومانو د فحاش مواد لرلو په سر د شپیتو کلونو د قید سزا ورکړل شوې ده. د هغه د جنسي تیرو ښکار ځینو جنکو عمرونه د لسو کالو نه کم وو. د ډاکټر نصر مقدمه د میشیګن په عدالت کې د جنوري د میاشتې په 14 نیټه شروع شوه او پر ضد یې 168 جنکو بیانونه ریکارډ کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمند اوریدونکو، تاسو د ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته غوږ دی. تاسو دا خپرونه چې دا د واشنگتن ڈی سی نه نیخ په نیغه اوری. اوس راځو رپورټونو اړخ ته. نړیوال غیر دولتي اداره سیو د چلډرن افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي دي. تیره ورځ جلال آباد کې د دې ادارې په دفتر باندې برید شوی و چې په کې درې کسان وژل شوي او 43 نور ژوبل شوي هم دي. په دغه اړه باندې رپورټ راکوي زمونږ خبریال حکمل روان.
دی هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د سه شنبې په سهار 9:30 بجو د وسلوالو یوې ډلې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یا سیف د چیلډرن په دفتر ځنمرګ یو وسلوال بریدونه وکړل. د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیانی له ډیوي سره په خبرو کې ویلي د پیښې په ځای کې د بریدګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو چرنیز عملیات دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې پیښه کې 4 برید کوونکي وژل شوي او د 4 امنیتي منصوبینو په ګډون شپږ ویش تنه ولسی وګړي ټپیان شوی دی. نوموړي دا هم ویلي چې په دې پیښه کې یو تن ولسی وګړی او د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چیلډرن دفتر دوه امنیتي ساتونکي هم وژل شوی دی.
نن سهار شاوخوا 9:00 او 10:00 کې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند د ماشومان ساتنې په اداره داعش بریدګرو بریدونه وکړل. لومړی ځانمرګي بریدګر د موټر بم په وسیله ځان پورې تړل، 14 کسانو ورکړه. په دې پېښه کې تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې 4 بریدګر وژل شوي، همداراز 26 کسان چې 4 امنیتي منصوبین دي دا ټپیان شوي دي. په دې پېښه کې یو بلکې وګړی شهید شوی دی، 2 ساتونکي د دې ادارې هغه شهیدان شوي دي، 2 نور هم په سیمه کې پاتې دي.
خوګیانی زیاته کړه امنیتي ځواکونو د پیښې په ځای کې د ماشومانو د ساتنې ادارې هغه 46 تنه کارکوونکي چې 12 تنه پکې میرمنې وي او د برید پر مهال دفتر ودانۍ کې بند پاتې وي ژغورل شوي دي.
د مشمان ساتنې په اداره کې د 12 میرمنو په ګډون 46 بند پاتې کارکوونکي ټول ژوندي او خوندي وژغورل شول. دوی ځینې کله ثبت پیان شوي وو، هغوی لومړی درملنه وشوه او کورونو ته ولاړل. اوس هم په سیمه کې تشکیکاري روانه ده کله چې معلومات وروستي تکتبه شوي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان انعام الله میاخیل وایي د پیښې له ځایه د دې ولایت سیمه ییز روغتون ته د 3 تنو جسدونه او 26 ټپیان لیږدول شوي دي.
د چلن موسسې د شوي برید څخه ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د 3 تنو شهیدانو جسدونه او 26 تنه ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې کوچنیان هم شامل دي. 26 تنو ټپیانو څخه 6 تنو وضعیت نسبتا وخیم و چې موږ سره په روغتون کې دي او 6 تنه له لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي.
د دې پیښې مسؤلیت د ایش ډلې منلی دی. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چیلډرن په دفتر له وسلوالو برید وروسته همدې ادارې خپل فعالیتونه وځنډول. سیف د چیلډرن یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیوالې ادارې مرکزي دفتر په خپره شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې د لنډ مهال لپاره خپل ټول فعالیتونه ځنډولی دي. بلخوا په پلازمېنې کابل کې د برتانیا سفارت او همداراز د بښنې نړیوال سازمان د بېلابېلو اعلامیو په خپرولو سره په ننګرهار کې له ماشومانو څخه د ملاتړ د ملګرو ملتونو په دفتر برید په سختو ټکو سره غندلی او یاد برید یې د انسانیت پر وړاندې ستر بشري جنایت ګڼلی. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې په دفتر د ترهګرو برید نن سهار 9:00 پیل او ماښام شاوخوا 6:00 پای ته ورسېد. درې ورځې وړاندې د کابل په انتر کانتیننټل هوټل د بریدګرو یوې 15 ډلې هم د سپکو او درنو وسلو حمله کړې وه چې له امله یې د چارواکو په وینا 19 تنه پکې وژل شوي او 9 تنه نور پکې ټپیان شوي وو. حکمل سادات روان، امریکا غږ ډیوا ریډیو، کابل.
قدمونه اوریدونکو تاسو د اکمل روان رپورت فوریدل وسپورو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د افغانستان د امنیت په اړه باندې سلی کلی کیږي د غوړندې کوي تاسو ته زمون همکار مختار خلیل.
نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې افغانستان کې د روان جنگ او په دې کې د امریکای د کردار او د حالت په حق له د نامتو لیکوال د ډیوډ وان ډرل یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته چې افغانستان کې د روان لوبې یا د جنگ ختمېدو هیڅ علامې نخکاری، خو دا هم امکان شته چې دا حالات سمې ته وځي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې په امریکا کې د کال 2001 د 11 ستمبر د ترهګر حملو وروسته پینټاګان او د امریکای د مخبره ادارې CIA خپله د 12 تنانو یو مضبوطه ډله شمالي افغانستان ته اولیګله چې دغلته د طالبانو مخالفو جنگسالارانو سره رابطه قائم کړي. دغو جنگسالارانو د امریکای د ټکنالوژي او د هوایي فوج د حملو په زور او دینه هم زیات د ډالرونو د ډکو ډکو بکسونو په زور ډیر زر طالبان را لاندې کړل، چا چې د قاعده ترهګرو له پخپل لمن کې ځای ورکړی وو. مضمون نگار لیکي چې د طالبانو د راپرزولو د پاره د پینټاګان او د CIA د جوړې دولستنی بریالۍ ډلې په ستاینه کې امریکا کې د فلمونو جوړولو مشهوري ادارې هالیوډ په ډیر مهنت او لوی خرچ سره یو فلم هم جوړ کړو. دغه فلم په ټوله امریکا کې 13 هفته د نمایش د پاره پیش کړی شوی دی او په ډیره لویه ګټه کې روان دی. خو مضمون نگار دلته لږ شان تنزیه انداز کې لیکلي دي چې د دغه فلم کتول تلونکو زرګونو امریکایانو به د سینماګانو نه راوتو وروسته په عالمی میډیا د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د طالبانو یرغل او د دې یرغل د لاسه هوټل کې د پرتو وارخطا خلکو د هوټل د بره چتونو نه د راټوب کولو او یا کړکو دروازو پورې د ځوړندېدو ویډیوګانې هم لیدلې وي. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ټول واقعیات یو بل سره په تضاد کې روان دي. یو طرف ته د امریکای د طالبانو د حکومت د نسکورولو طاقت او بل طرف ته امددي امریکای په افغانستان کې د امن پر راوستو کې په پاتې راتلو صدر ټرمپ یقینا چې ډیر بې خوندو حالاتو سره مخ کړی دی. داسې خبرونه خواره دي چې د امریکای فوج افغانستان ته د نور یو زر فوج لیږلو فیصله کړې ده. دا وخت سر له زره امریکني فوجونه د وړاندې نه په افغانستان کې پراته دي. دا هم منصوبه ده چې امریکني فوج به وړاندینو مورچو ته لیږلی شي. مضمون زیاتی چې د ښاغلي ټرمپ د صدارت په کورسۍ د کیناستو په وخت افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 8.5 زره ته راکم کړی شوی و. هر کله چې طالبان د افغانستان په درې مئیسه سیمو قابض دي او گاونډي ملک پاکستان کې د خپلو قلاګانو نه د دې علاقو بندوبست چلول جاری ساتلی دي. صدر ټرمپ د افغانستان دې صورتحال نه سخت زړه ماتی شوی دی، ځکه چې د 15 کاله د جنگ کېدو او د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته هم په جنگ کې واضحه ګټه نه کیږي. صدر ټرمپ د خپلې دې مایوسۍ څرګندونه د رواني میاشتې په سر کې د پاکستان خلاف د سپورو ستوغونه ډک یو پیغام کی وکا. بلخوا د امریکای د افغانستان په بوختو کې د غیریدو نه چین لوی فائدہ پورته کوي او افغانستان کې خپلې کاروباری خپې غزول شروع کړی دي او امریکای نه درټلې کېدو وروسته یې پاکستان نور هم زیات ځان ته راجوخ کړی دی. واشنگتن پوسټ د دوه نامتو خبریالانو جیفی او ریان د خلیلی کې چې د امریکای فوج غنی چې د نور زیات امریکني فوج افغانستان ته په لیګلو با د افغان فوج حوصله اوچته شي. خو مضمون نگار ډیوډ وان ډرل لیکي چې د نور امریکني فوج لیګل یو پرمختګ ضرور دی، خو په دې د جنگ ختمېدو سره علامې نخکاری، ځکه چې د تیرو 2.5 زره کالو تاریخ گواه دی چې افغانستان د ځمکې په مخ واحد داسې یو ملک دی چې نه خو پیچا حکومت کړی دی او نه چاته تسلیم شوی دی. ډیوډ وان ډرل واشنگتن پوسټ کې خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د فتح او د نصرت آثار اگر که نخکاری، خو د نصرت نه کېدل ماتې او شکست هم نه دي تصور کول پکار. موږ له د خپلې دنیا نه د نورې زیاتې محفوظې دنیا جوړولو خپل تکل پرېښودل نه دي پکار.
زمند اوریدن کو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی. په نیوزیلند کې روان انډر 19 کرکټ مقابلو کې نیوزیلند او افغانستان ترمنځ میچ شوی دی. دغه میچ یو څو شیبو وړاندې سرته رسیدلی دی چې پکې افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړی دی. په دغه کله باندې به تاسو ته تفصیل درکو، خو یو بل رپورټ ته د هغې نه مخکې وړاندې کوو چې د ناروې یو اداره خپل رپورټ کې وایي چې په کار نه ده چې اروپایي ټولنه او د افغان ګاونډیان هیوادونه د افغان کډوال چې دی هغه د خپل کورونه په زور وباسي. یاد دی چې د افغانستان کرکټ ټیم کې زیاتره کسانو چې دی هغه په پاکستان کې اوسېدل او هغوی چې دی پاکستان کې چې دی ګیمونه کړي دي. خو د دغه رپورټ په اړه باندې راته تفصیلي راکوي زمونږ همکار مجاهد جواد.
له هر لاسو راستانه شوی افغان کډوالو څخه اوه تنه یې د تاوتریخوالي له امله اړستل شوی دي چې بیرته له خپل هیواد څخه ووځي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ناروې کمیټې یا NRC په خپل یو نوی راپور کې کړی ده او ویلي دي چې د دوی د راپور له مخې باید اروپایي او گاونډي هیوادونه د افغانانو وستل بند کړي او په دې برخه کې په خپلو سیاستونو له سره غور وکړي. یا د کمیټه وایي اوس د دې وخت نه دی چې افغانان له نورو هیوادونو څخه وبستل شي، ځکه جګړه ځپلی افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی. راپور زیاتوي د کډوالو د وستلو په برخه کې پریکړه کوونکي به هغه وخت ډیر پښیمانه وي کله چې په ټول افغانستان کې حالات نور هم خرابېدو خواته ولاړ شي. NRC په خپل راپور کې دا هم لیکلي دي افغانستان ته د ستانه شویو کډوالو څخه 2% یې د دوهم ځل لپاره او زیات نور بیا حتی د دریم ځل لپاره هم بې ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو کچه ډیره راکمه شوې ده. پاکستان هم ویلي چې د افغان کډوالو د بستلو نیټه به نوره ونه ځنډوي او باید افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په وار وار ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي او دې ته اړستل کیږي چې افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دوی د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ ډول چمتووالی نشته.
قدم له اوریدونکو تاسو ډیوه ریډیو ته غوږی او څرنګه چې وړاندې مې ته ویډیو چې په نیوزیلینډ کې روان Under-19 نړیوال کرکټ مقابلو کې نیوزیلینډ او افغانستان ترمنځ میچ شوی دی. دغه میچ کې افغانستان نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل اخلو د خپل همکار وکیل خان نه. دا وخت چې موږ سره په سټوډیو کې دی وکیل خان، تاسو په خیر علی وایو.
ډیر مننه نن رشید.
زموږ اوریدونکو ته دغه میچ په اړه باندې تفصیلات شریک کړئ. نو ډیر بخښنه.
ضرور ضرور ولنه. بالکل، څنګه تاسو اوریدونکو ته وویل چې Under-19 چې کوم مقابلې روانې دي په نیوزیلینډ کې د ورلد کپ یا نړیوال جام لپاره، په دغه کې نن چې کوم کوارټر فائنل وو د افغانستان او د نیوزیلینډ د لوبډلو ترمنځ، د 19 کال نه کم چې کوم دغه لوبغاړي دي په دغه کې برخه اخلي. افغانستان لومړی خپل بیټنګ کړو، په دغه بیټنګ کې افغانستان نیوزیلینډ ته د ګټې لپاره د 310 رنزونو هدف ورکړو. د افغانستان خو بیا نیوزیلینډ په دغه سکور کولو کې پاتې راغی او د نیوزیلینډ ټول ټیم په 1 رنزونو سره په 38.1 اوور کې، یعنی 38 اوورونه یو بال شیو په مقرره 50 اوورونو کې هغه په 1 رنزونو باندې هغه ټول لوبغاړي وسوځیدل یا آوټ شول. که راشو د بیټنګ ته، د افغانستان لخوا چې کوم لومړی بیټنګ شیو په هغه کې که سکور تو کتی شي نو رحمان الله غربت صاحب یو کم او 11 رنزونه کړو، دغه نوموړي په درې کم او 11 بالونو باندې کړو، 4 چوکې وخلې وي، 3 چکې وخلې وي. ابراهیم زدران صاحب 2 کم او 11 رنزونه کړو، دا د په 2 کم 0 رنزونو باندې کړو، 5 چوکې وخلې وي، 1 چکه وخلې وه. د دې علاوه اکرام علی صاحب هغه پکې 1 رنزونه کړو، او باهر شاه صاحب 3 کم او 11 رنزونه، درویش رسولی 3 رنزونه کړو، ناصر وحدت 2 شل رنزونه کړو، عظمت الله عمرزی 6 شپږ رنزونه کړو، او نعیم الحق په 1 رن هم نو کړو، خو دې نټ آؤٹ پاتې شوی دی. دا مجموعی توګه د افغانستان لخوا چې کوم رنزونه شیو نو 309 رنزونه او 6 وکټې پریوتې وي په مقرره 50 اوورونو کې. د نیوزیلینډ لخوا که وکټو ته وکتل شي، کوم وکټ چې اغستل شوی وي نو هغه یو وکټه د لاک روز لخوا اغستل شوی وه، دغه شانتي بیا رویندرا یو وکټ اغستې وه، مورې یو وکټ اغستې وه، پټیل سندیپ پټیل 2 وکټې اغستې وې، او بولا یو وکټ اغستې وه. د نیوزیلینډ لوبډلې لخوا چې کوم بیټنګ شوی په هغه کې 1 رنزونه صدارې ټول لوبغاړي سوځېدلې دي، خو د ټول نه زیات رنزونه چې کوم جوړ شوی دی هغه 2 کم 0 رنزونو کوم چې کلارک جوړ کړو. کلارک په 3 وکټو د یو د 3 چوکو د یو چکی په مرسته باندې په 4 کم 70 رنزونو باندې 2 کم 0 رنزونه جوړ کړو. دا غنه پس فلپس یو 1.5 رنزونه جوړ کړو په 4 چوکو په مرسته باندې، د په 2.5 بالونو باندې جوړ کړو. نور لوبغاړي چې کوم اوټ شوی دی کوم یا راوتی میدان ته نو هغه 2.02 او دغه شانتي په 2.00 او په دغه باندې یا 5 رنزونو باندې آؤٹ شو نو دغه لوبډله کوارټر فائنل چې کوم د افغانستان لخوا په خپل نوم کړی شوی دی او د دې نه پس چې کوم بل کوارټر فائنل به کیږي هغه به د هند او بنگلاديش ترمنځ کیږي به سبا وي یعنی نو دغه میچ تفصیلات او د دې میچونه یا د سیریز د کوم د نړیوال جام لپاره کوم سیالي روانه دي د دې څخه تفصیلات په راتلونکي خبرونه کې به هم ډیو ریډیو خپل اوریدونکو او لیدونکو سره شریکوي
ډیره مننه او تاسو بیا تکلیف هم درکو
مننه
قدم اندر روزن کو تاسو ډیور ریډیو ته وګه و زو بلوچستان ته چرته کی چې ویل کېدل تاسو په زمو په ډیور ریډیو خبرونه کې مخکې مور دي وی چلته کی او چینی وګړې وجل شوی وو او هغه د هغه سکول یا درسګا سره تعلق لرو کم چې ویل کېدل چې دغه ته کی خو د چینی جبه خي خو په غی باندې داسې تورونه ملګیدل چې دغه سکول کې یا درسګا کې چې هغه د عیسایت پرچار هم کوي دغه سکول یو دوه کسان کم چې کورین وو هغه نیول شوی وو د پولیس سره په قید کې وو خو اوس هغه د هغه زینه د پاکستان نه بې دخل کړی شوی دی وستل شوی دی نور تفصیل پرا کوي حامد سمسور په دې راپورټ کې
وکیل نورجان بولیدی وایس اف امریکا ډیوری جو ټلویزیون ته وویل چې د کوریا دغه وګړو د کوټی په جنا ټاون کې د ژبې د زده کولو یو مرکز پرانستی وو ایټ کون او جان واسکو د پولیسو له لوري هغه مهال نیول شوی وو کله چې تیر کال د مې د میاشتې پر 24مه باندې د جناټاون په سیمه کې د دوی له مرکز سره اړه لرونکي د درو چینایانو د تښتولو تکل وسو یغوا کارانو یو شزه او یو سړی لزانه سره یوړل خو یو شزه بیا خوندي پاتسولا بیا له هغه وروسته د دوو چینایانو د وژنې ویډیو د داعش له لوري خورسولا د دوی وکیل نورجان ایډوکیټ وویل چې پر دغه کسانو باندې د عیسایت د تبلیغ سره سره په غیر قانوني توګه باندې د وایرلس کارول او نور شکمن تورونه هم ور باندې لګیدلی وو خو د په خبره چې پولیس په دې کې بریالي نه سو نورجان بولی دی وویل چې پر دوی باندې دغه تورونه په دوو عدالتونو کې قضیه وچلېدلې اوس عدالتونو دوی خوش کړل خو تر دې لمخه د دوو چینایانو د وژنې د پلټونو پر مهال باندې نه یوازې د پولیسو عالی رتبه مشرانو بلکې د خروټاباد د سیمې خلکو هم داوی کړی وي چې دغو چینایانو او د کوریا اوسیدونکو دلته د عیسایي مذهب لپاره تبلیغ کوي د دوو چینایانو د تښتولو وروسته نه یوازې دغه دوه کوریایان نیول شوي وو بلکې له دغه مرکز سره اړه لرونکي لس نور چینایان هم حکومت خپل ملک ته لېږلي وو پاکستان او چین په ګډه باندې له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د اوه پنځوس اربو ډالرو په لګښت باندې پروژه پیل کړې ده اوس د کوټې او ګوادر په شمول دلته تر شل زره زیات چینایان راغلي دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
مرض معلوم کا یا بتا کی جڑے یا بکنسر ہو گئی او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو ولې
زمونږ اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو سهارنی خبرونه ته وګورئ سهارنی خبرونه زمونږ د سهار د پاکستان په وخت شپږ بجې شروع کیږي او د نهه بجو پورې تاسو ته اوریدئ شئ دین علاوه د پاکستان په وخت زمونږ مخامخ خبرونه شپږ بجې شروع کیږي او د شپې دولس بجو پورې وي که په دې دوران کې تاسو غواړئ چې هغه رپورټونه هغه مرکې واورئ کم چې تاسو نه پاتې شوي وي نو تاسو کولی شئ زمونږ ویب سایټ ته لاړ شئ زمونږ ویب سایټ پرته ده وی او ای ډیو ریډیو ډاٹ کام دین علاوه تاسو کولی شئ په فیسبوک باندې وی او ای ڈیو باندې زمنګ خبرونه واوري تاسو ویډیوګانی وګوري او خبرونه ځان خبر کړئ. که تاسو د هر وخت نه ځان خبرول غواړئ تازه خبرونه کم چې په ټویټر باندې شریکو نو داخله لپاره زمنګ پته ده وی او ای ڈیو. اوس راځو یو بل نړیوال رپورٹ ته چې د امریکا پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د انډونیشیا سره همکاري نور هم زیاتول غواړي او د جنوبی مشرقی ایشیایي هیوادونو سره د نږدې تعلقاتو او د چین اثر کمولو لپاره د امریکا د دفاع وزیر جکارتا ته ورغلی دی. په دغه سفر په اړه باندې نور تفصیل راکوي زمنګ همکار ارباب محمود علي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د انډونیشیا خپل همسیال ته ویلي چې د امریکا پوز د دوی کوپسس نومې د ځواکونو ځانګړي یونټ سره کار کولو ته آماده دی. په یو وخت کې په ځانګړي ځواکونو د تشدد او د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګول کېدل، خو میتس وایي د اصلاحات وروسته دوی د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې مرسته کولی شي. موږ به د دوی نه ډېر څه زده کړو او د دې غټې ستونزې لپاره موږ لره یو بل سره همکاري کول پکار دي. میټس په داسې وخت کې د جکارتا سفر کوي چې یو خو انډونیشیا خپل پوز د عصري حالاتو برابر راولي او بل د چین لخوا په علاقو د داوو مخه نیولو ته هم ډېر چمتو ښکاري. موږ د چین په سویلي سیمه کې د سمندر او نارت ناتیونا سمندر په حقله د سارنې او حلزلو په حقله معلومات را جمع کولو او دې ته ځواب ویلو کې مرسته کولی شو. موږ به په دې چارو خبرې کوو. میټس خبریالانو ته د ترکی په حق له هم خبره کړې ده. میټس ویلي چې د ترکی لخوا په شام کې د امریکایي اتحادي کوردی ملیشیا یا وای پی جی باندې حمله د داعش په خلاف د غټې جګړې نه پام اړولی شي. د وایټ هاوس ترجمانې سیرا حقبی هم د زخم نه د کار اخستلو غږ کړی. افرین کې څه قدر کلاري ده خو تشدد حالات خرابولی شي. دا داعش ته د دائمي ماتې ورکولو نه پام اړولی شي. د دې حالاتو نه داعش او القاعده ګټه پورته کولی شي او ځانته نورې مرستې او محفوظ ځایونه پیدا کولی شي. دا بشري ستونزه نوره هم سیوا کولی شي. د ترکی عملیات امریکا د یو نازک صورتحال سره مخ کولی شي ځکه چې امریکې د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې د وای پی جی او د ترکی دواړو سره مرستې کړې دي. د امریکې په جارج ټاون یونیورسيټي کې پروفیسر وایل الزیات وای دوی هم د دې تمه لرله. دا د ناټو د دوه اتحادیانو ترمنځ په دوه اړخیزه تعلقاتو کې یو بل خنډ دی خو د دې امکان موجود وو. د تیر انتظامی او د اوسنی انتظامی یو تګلاره ده. دوی هم د هغو ډلو سره همکاري کوي کوم چې ترکی د خپل قومي امنیت لپاره خطر بولي. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او فرانسوي چارواکو هم د ترکی د پوز لخوا د شام په شمالي سیمه کې په عملیاتو تشویش سرګند کړی دی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
قدمونه اوریدونکو هم دې سره د ډیو رادیو سارانه خبرونه سرته رسی. د ډیو رادیو همکاران با د پاکستان په وخت ماخام شپږ بجې او د افغانستان په وخت د ماخام پنځه نیمې بجې ستاسو په خدمت کې د تازه رپورټونو او خبرونو سره حاضرېږي. تازه خوندور رپورټونه برته وړاندې کوي. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه چې دی هغه په چپو باندې واورئ او که تاسو غواړئ چې د ډیو رادیو خبرونه کم چې تاسو نه پاتې شي هغه وګورئ یا واورئ نو هغې لپاره زموږ ویبسایټ تشه voadivaradio.com. دین علاوه په فیسبوک باندې هم تاسو مونږه فالو کولای شئ. دا غیره لپاره زموږ د فیسبوک پته ده voadiva. قدمونه اوریدونکو هم د سره تاسو قربا عدنان رشید د پروګرام پروډوسر وکیل خان او د انجینیر ډیوډ میګنس سره اجازه غواړم. د لوی الله پامان.